سیامالدین پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغانستان او نورو هیوادونو تولید شوي پلاستیکي توکي په 110 غرفو کې نندارې ته وړاندې کیږي. ښاغلي پسرلی د نندارتون هدف داسې بیان کړ:
هدف دا دی چې زموږ د عصري توکي او همدارنګه هغه توکي چې په نورو هیوادونو کې تولید شوي دي نندارې ته وړاندې شي، او په اثري د افغاني پانګوالو او بهرني پانګوالو تر منځ ځینې قراردادونه امضا شي، جنکروسي.
د افغان پلاستیک د صنعت نړیوال نندارتون د مې میاشتې په دوهمه پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. په فراه کې د بار وړونکو موټر چلوونکو نن کار اعتصاب کړی دی. د فراه د سوداګرۍ او صنایعو خونې مدیر حشمت نورزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بار وړونکو موټرو یو شمېر ډریورانو په فراه کې د امنیتي پوستو د غیر قانوني پیسو د اخیستو او اخاذیو له امله اعتصاب کړی دی. نورزی وایي چې اوس مهال د فراه په ګمرک کې څه باندې 150 بار وړونکي موټرونه درېدلي دي. دی وایي د فراه د جنایي تحقیقاتو مدیر ژمنه ورکړې چې دغه ستونزه به ژر حل کړي. افغان حکومت هر کال د فراه له بندره 4 میلیارده افغانۍ عاید لري، او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بجی قزاقي وړې 1550 افغانۍ، یو بجی پاکستانی وړې 1170 افغانۍ، د بوري 1500 کیلو بوجۍ 2090 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 3 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 6 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایرانی تومان 12 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ. د خبرونو پای
او مخې له دې چې دوه نیوز پروګرامونه ته ورسیږي، په 209 شاهین قلو اردو د تیر جمعې د ورځې له حملې وروسته د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې پوځ پراخ عملیات پیل کړي، او پوځي چارواکو ویلي چې دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې سیمې په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوي نه وي. محمد حدیث پردیس له نورو جزئیاتو.
په بلخ کې د مرګونی برید او د تخار په ځینو سیمو کې د طالبانو د جګړو له شدت وروسته دفاع وزارت په 5 شمالي ولایتونو کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت د وایان مرسیال محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې یاد پوځي عملیات د احتمالي ګواښونو د دفاع کولو او له وسلوالو څخه د سیمو د تصفیه په هدف پیل شوې دي. د مهال د افغانستان په 5 شمالي ولایتونو کې 15 عملیات پلان کړي او په بریالیتوب مختزي. پرون چې د قد پولیسوالی کې ستونزې رامنځته شوې، په میړانې مو هغه ستونزې حل کړې. بدخشان، کندوز، بغلان، سرپل او بلخ هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت تازه عملیات پکې پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تخار والی بیا وایي د شمالي ولایتونو د ناامنۍ اصلي عوامل د وسلوالو قوت نه، بلکې په امنیتي بنسټونو کې د سیاسي او زورواکو بې ځایه مداخلې دي. محمد یاسین زیا د چهارشنبه په ورځ د تخار د درقت ولسوالۍ د جګړې له لومړۍ کرښې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دی د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بې ځایه مداخلو په اړه اسناد هم لري. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په امنیتي بنسټونو کې له فساد سره د حکومت لاس نیولې مبارزې د نورو مسایلو ترڅنګ پر امنیت هم بد اغېز کړی.
له محمد حدیث پردیس نه مننه. ډیر وخت نه لرو، د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخې له دې چې د مخکښو ښځو دا لړۍ درته واورو، اساسي او بشري حقونو 219 پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشری حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول پروګرامونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپورنوي او لوی شارونو کې په 3.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د امبودزمن پروګرام په اړه بحث کوو. د پروګرام علمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودزمن پروګرام د څنګه مرستیاله فریده ساحل ده. شرغلست
ډیره مننه.
کلمړی اوریدونکو ته د امبودزمن کلمې د معنا په اړه معلومات ورکړي.
امبوزمن معنا په لومړي ځل کې د سویډن په یواد کې د 2009 کال کې د امبوزمن بنسټ پرانستل شو. د امبوزمن معنا زموږ د هیواد د ډیرو خلکو لومړی ځل دی چې د امبوزمن کلمه هوري او مخکې له دې څخه په دې برخه کې نه پوهېدل. خو په افغانستان کې له هغې ورځې څخه تر اوسه پورې د امبوزمن کلمه یوه تازه کلمه ده چې د ډیرو لپاره یوه نو پیژندونکې کلمه بریشي. د امبوزمن کلمه د نورو کلمو په ډول لکه د پولیس او ترافیک کلمو په ډول د نورو ژبو ننوتې دي او د نړۍ نور خلک د هغوی سره بلد سوي دي. او د دغه کلمې هندسي او لاتیني ریښې لري خو د هغوی څخه ګټه اخیستنه نړیواله شوې ده. او د امبوزمن کلمه د پولیس د کلمې په شان نورو ژبو ته هم ننوتې ده او خلک د هغوی مفهوم پیژني.
ډیره مننه. په افغانستان کې د امبوزمن څنګه څه وخت پرانستل شو؟
سو کله د مخې په افغانستان کې د امبوزمن موضوع تر شو البته په 2010 قمری کال کې دغه موضوع تر شو او زیاته بحثونه پکې وشو چې د تصمیم ول چې البته وزارت د داخلي وزارت او د کمیسیون او د اتحادی اروپا پولیسو ترمنس او نورو مدني جامعه نادونه و چې دی ډیر بس پر کړو چې پدری او پښتو ژبه کې یو واجه پیدا کی د امبوزمن پر ځای مګر هغه موافق نشو. خو په دې موافقت ورسېدل په اخر کې چې همدا امبوزمن درستی او په کمیسون کې د 2011 قمری کال کې دغه بخش تاسیس شو.
ډیره مننه. دغه څنګه په افغانستان کې د کوم قانوني دلایلو لمخه افغانستان سو
د تادیس د تاسیس په بخش کې سلور دلیلونه وو چې د بشر د حقوقو کمیسون د اساسي قانون اته 15 ماده پر اساس تشکیل شویده او په همدې دلیل امبوسمن د یو بخش په عنوان کې د قانون اساسي لمایه څخه برخوردار دي. دوهمه دغه قانون د استقلالیت نظارت پر امنیتی او دفاعي ځواکونو ډیر مهم ګڼل دي او دغه قانون پر اساس یو کارایي نظارت تضمین قانوني دلیل دا و چې لکه چې ټول خبر دی ایواد د هیواد پر امنیتی او دفاعي ارګانونو باندې د سارین لپاره کورنۍ متحدت میکانیزمونه هم موجود دي لکه د ملي وزارت کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت په لوري ریاست کې د پلتنې او پولیس د بشر د حقوقو او جندر څنګه وجود لري چې وجود لري. خو دغه بخښونه چې دی هو داخلي نظارت دي مګر د دې لپاره چې یو بارني مؤسسه یا نهاد باید وی چې د هغوی د کارونو نظارت وکړي په همدې دپاره دغه بخش په کمیسون کې تاسیس شو ځکه چې په امنیتي او دفاعي ځواکمنو کې ډیر مشکلات موجود وو شکایتونه وو او د همدې لپاره دغه تصمیم ونیول دولت او دولت چې په کمیسون کې دغه برخه باید تاسیس شي.
که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دغه څنګه څه سهولتونه صلاحیتونه او وظایف لري
د شکایتونو ته اغیزمنه رسیدنه او د امنیتی ځواکونو پر عمل کردنه باندې د سرانې د لپاره د خلکو په نسبت د هغوی د ځوابویلو ډیرښت د امنیتی او دفاعي ارګانونو خدمتونو ته د ټول شاریانو د عادلانه او برابر لاسرسی شوالی د امنیتی او دفاعي ارګانونو په نسبت د خلکو د ملاتړ جلبول د وړاندیزونو ارزونې تحقیق لپاره للیاري څخه د امنیتی او دفاعي کارونو د وړاندیزونو تحقیق للیاري څخه د امنیتی او دفاعي کارکونکو د چلند پروګرام او سیاست ارغونه د زده کړې د پروګرامونو د لارې اچونې للیاري څخه د امنیتی او دفاعي ارګانونو د کارکونکو د پوهاوی او ظرفیتونو لوړتیا، د امبوسمن واکونه او دندې د امبوسمن څنګه د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د یو کاري واحد په توګه د خپل دندې په سرته رسولو کې د کمیسون واکونو دندو او تشکیل قانون او اساسي قانون پر بنسټ د کمیسون د ټولو اختیاراتو او واکونو څخه برخمن دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشر صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پر لاس فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. آیا د امبودسمن څنګه یوازې په مرکز کابل او کپنور ولایتونو کې هم فعال ده؟
البته دغه بخش دی په زموږ په ټولو صحابي او ولایتي دفترونو کې پرانستل شوی دی او همداوس هغوی فعالیت کوي په دې برخه کې.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، په دې برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاسته راوړنې څه دي؟
په دې برخه کې موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ډېر جلسې او ورکشاپونه نیولې دي او د خلکو د شکایت د مستند اول او پیګری لپاره د ټول عدلي او قضایي ارګانونو ته تللی وو او د هغه شکایت او د هغه شکایت او قضیه موږ مستند کړی ده. موږ ته چې شکایت را رسیږي نو په لومړي سر کې موږ شکایت د هغوی شکایت ثبتو او تحلیل کوو چې بشري نقد لري که نه. که بشري نقد و نو موږ پایګیری کوو، هغه مستند کوو په لومړي سر کې، بیا پایګیری کوو په حدی او قضایي ارګانونو کې او همدارنګه په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې دغه شکایت موږ مستند کوو او پایګیری کوو چې په آخري سر کې باید نتیجه ترلاسه کوو چې د هغوی حق ته ورسوو.
ډیره مننه.
مخکخې خزی
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروګرام درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه داوود تپانیم. نن ورځ مو دیوان یازی په خبرونه کې مېلمه ده. دیوان یازی لیکوال او خبریال ده چې په 1904 نوي لمریز کال کې د هیواد په ختیز لغمان لنګار ولسوالۍ کې زیږیدلې او ماشومتوب او پیغلتوب دوره په جلال آباد کې تیر کړې. دی اغلته خونځی لوستې او د ژورنالیزم سره د مینې له کبله په 2011 زیږدیز کال کې د خونځي د یو لسم ټولګي زده کوونکي پایس په شپږ میاشتنۍ یو پروګرام کې برخه اخیستې. دا به د خپل ژوند په اړه، د خپلې مبارزې په اړه نور معلومات هم راکوي. را سره پات سي د خبرونې تر پایه د ډیوی نیازی له خولې واوري. ډیوی، ښه راغلاست درته وایي په خبرونه کې.
له تاسو ډیره زیاته مننه. خوشاله شوم چې له تاسو سره په دې خبرونه کې مې برخه واخیستله. نو زه هم د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو همدارنګه اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او له تاسو نه ځانګړې مننه چې زما هم په مخکخو خزو په قطار کې راوستمه. له تاسو ډیره مننه.
ډیوی، که د خبرونې په پیل کې خپل تعارف د اوریدونکو سره په بشپړ ډول شریک کړئ. ما خو نیم نیمګړی ستاسو تعارف له اوریدونکو سره وکړ، دا ښه ده چې ستاسو تعارف ورسره وشي.
زه ډیوانیا زیمه، البته ځان د لوی افغانستان بولم، خپل ځان یوازې تر یو ولایت پورې نه محدودوم. ژوند مې په ننګرهار جلال آباد کې کړی، همدارنګه زده کړې مې هم ملته کړې، دولسم نم له ننګرهار فارغ یم جلال آباد، او ژورنالیزم شپږ میاشتنی کورس مې همالته ویلی دی، او تقریبا دوه کاله د ژورنالیزم په ډګر کې پاتې شم. په دوه سیمه ییزو رسنیو کې مې د ژورنالیست په صفت کار وکړ. نو یو لړ ستونزې راته ولاړې شوې چې په 2010 کې له کورنۍ سره هندوستان ته راکډه شوم. دلته په هندوستان کې له کورنۍ سره ژوند کوم.
ډیر ښه. ډیوی، تاسو ویل تاسو په 2010 کال کې 2010 کال کې په افغانستان کې یو لړ ستونزو سره مخ شوئ، د یوې مېرمنې پایس تاسو په وړاندې ستونزې څه وي، او په افغانستان کې د ښځو وضعیت او د هندوستان د ښځو وضعیت په اړه راته وغږیږئ. تاسو هلته هم ژوند وکړ، نږدې 4 کاله هلته پاتې شوي یې، د هغو خلکو زندگی او د دې خلکو زندگی ترمنځ توپیر څه ده؟
ما خو جلال آباد په سختریزه ټولنه کې کار کړی ده، نو د هلته چې کومې ستونزې چې ما لیدلې دي، البته نورې نجونې مې هم دلته سره مخ شوې، زه خپله هم چې له کومو ستونزو سره مخ شوې یم، هم د خپلو همکارانو د ټولنې ګاونډیانو خپلو خپلوانو ستونزو، یا هلته په زما په ټولنه کې چې ښځو ته په کوم نظر لیدل کېږي، نسبت خپله ټولنه د هندوستان ټولنې سره په پرتله کې دلته ښځې ډېرې آرام ژوند لري. البته کار هم همداسې په آرام محیط کې دی، کورنۍ ژوند یې هم ښه ده، که په ټولنه کې هم ژوند کوي، په لارو کوڅو کې هم چیزي نو څوک یې ازار وضعیت نه کوي، آرام ژوند لري. ځینې وایي چې په لرو پرتو سیمو یا په نورو ایالتونو کې ستونزې شته، هغه خو سمه ده، نو په خپله دغه نیو ډیلي چې زه وینم، دلته ښځې ډېرې آرامه دي، زده کړې کوي، البته کار کوي، د کور ښځې هم دي، په ښار او بازار کې ډېر آزاد ژوند لري، اصلا څوک د چا مزاحمت نه کوي. همدارنګه خپل هندیان خپل ښځو ته ډېر په درنه سترګه ګوري، یوه ښځه که پټه وي او یا هم لوسه وي، دوی ته اصلا د خبرې بې تفاوته دي. ښځه هم په خپله لاره روانه ده، نارینه هم په خپل لاره روان دی، هیڅوک چاته مزاحمت نه کوي. همدارنګه ځینې هغه ښځې چې بې وزله دي، ځوانې دي، د سړک په سر په بازارونو کې آزاد کار کوي، نو البته ښه ځواني ښه ښایست هم لري، خو هغه خلک چې په هغې لاره تېرېږي، هغوی ته دغې مېرمنې ته هیڅ نوه ستونزه نه ولاړوي، هغه آزار وضعیت نه کوي، هغه په داسې احساس کوي چې په یو آزاد محیط کې کار کوي او خپل اولادونو لپاره روزي ګټي. نو دلته ښځې ډېر ښه ژوند لري. چون زه چې د دې ښځې ژوند ګورم، د خپل افغانستان د ښځو ژوند ګورم، البته زه ډېره دردېږم، چون ټول یو انسانان یو، ولې چې په یو هېواد کې یو رقم ښځې ژوند کوي، بل هېواد کې په بل رقم ښځې ژوند کوي. زمونږ هدف او یا غوښتنه هم دا ده چې ښځو ته باید د یو انسان په نظر ولیدل شي، او د انسان په صفت درک کړل شي. هغه ښځې چې کار کوي، د کار سره علاقه لري، هغوی ته باید آزار وضعیت ونه رسیږي، هغوی په تکلیف نه شي، هغوی پسې رنګارنګ خبرې ونه شي، هغوی پرېږدي چې خپل کار وکړي. نو دغه ټولنه کې چې نارینه کار کوي، همدارنګه ښځې ته هم د کار ضرورت ده. نو بالکل د هندوستان د ښځو ژوند زه چې څومره ګورم، ډېر ښه ژوند ده، او دغه ښځې ډېرې هوښیارې دي، ویښې ښځې دي. نو که کومه ستونزه مرته ولاړه شي، نو ټولې ښځې په یو اتفاق دي، په یو اتحاد دي، د یوې ستونزې لپاره ټولې ښځې په یو غږ راپورته کیږي، هغه ستونزه له منځه وړي چې هغه هم د ښځو پر وړاندې وي. مې د دوی ښځو دغه اتفاق او اتحاد مې ډېر زیات خوښ شو، چون دوی چې کوم آزاد ژوند لري، نو دغه ژوند دوی خپل ځان ته مساعد کړی دی، نو له چا نه یې خیرات نه دی غوښتی، په خپل همت په خپل زحمتونو یې دغه ژوند ځان ته برابر کړی دی. که په کوڅه یا په لاره یا په یو بل ځای کې یوه بازار کې یوه ښځه آزار زیات شي د بل چا د لاسه، نو ټولې ښځې دوی ته څوک نه ګوري چې دا زما خور ده، دا زما مور ده، پردې ښځې ټولې راټولېږي، د یوې ښځې په ننګ ودرېږي، هغه تر محکمو تر پولیسو تر کوم ځایه پورې دغې ښځې په کلکه دفاع کوي، په خپل هم دغه ښځې. نو دغه د ښځو ویښتیا او بیداري زما ډېره زیات خوښېږي، او په یو اتفاق دي، په یو اتحاد دي، یو د بل تر څنګ ولاړې دي، هغه کوم ژوند او کوم ازادۍ چې ځان دپاره دوی غوښتې ده، نو دوی په خپل همت او په خپل وړتیا غوښتې ده، دوی په خپلو کې ډېر ښه اتفاق لري، او دغه اتفاق زما ډېر خوښېږي.
ډیره مننه ډیوی، تاسو خو د هندستان د ښځو د وضعیت په اړه یو تصویر هغه میرمنو ته ستا غږ هم د اوس د ازادي راډیو له لارې اوري وړاندې کړ. په افغانستان کې ستاسو کله زندگی کوله د دغې سیمې کاري ماحول توپیر لري، خو داسې ووایي چې څنګه کېدلی سي په افغانستان کې د ښځو دغه شته د ښځو په وړاندې شته تاوتریخوالی له منځه لاړ سي، حال داسې زمونږ تعلیم یافته نجونې یا میرمنې هغه په سیمه کې ډېرې کمې دي یا په مبارزه کې ډېرې کمې څرګندېږي. ستاسې سپارښتنه څه شی ده او مبارزه څه شی ده په کومه برخه کې؟
مبارزه مې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو خنډونو ستونزو لپاره ده. نو دغه ستونزې ډېرې په اسانه له منځه تللی شي، هغه یوازینی حل لار دا ده چې زما د ټولنې نارینه، البته کم شمیر نارینه چې زه یې ویاړ بولم، هغوی زموږ وقار دي، هغوی واقعیا د ښځو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي، د ښځو د تاوتریخوالي، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي لپاره ډېرې ښې لیکنې مبارزه کوي. او تر څنګ یې ډېری زموږ نارینه دي چې تر اوسه لا په دې فکر نه دي چې ښځه انسانه ده، البته په دې فکر نه دي چې ښځه هم زموږ په شان یو انسان دی، وجود لري، د هغې په درد باید ودردېږي، هغه باید درک کړي او د هغې پر وړاندې ستونزې ولاړې نه کړي. او که کومه ښځه له ستونزو سره مخ وي، باید نارینه په دې فکر نه اوسي چې دا یوه ښځه ده، راځه هغې پسې خبرې وکړه، راځه د هغې د پرمختګونو خان شه، او یا هم په ښځې باندې لاس پورته کړه او هغې ته نورې نورې ستونزې راولاړې کړه. باید زموږ د وطن نارینه چې کوم دي، دوی باید په دې فکر شي چې دغه ښځو ته باید موږ اصلا ستونزې راولاړې نه کړو، دوی هم زموږ په شان انسانان دي، پرېږدي دوی هم ژوند وکړي، کومه ازادي کوم ژوند چې ته ځان دپاره غواړې پرېږدي چې ښځې هم ولري. زموږ نارینه په ښځو باندې ډېر فشار راولي، هغوی ته خپل تاثیر لاندې ساتي. او زه چې اکثر هم په فیسبوک کې دغه ځینې لیکنې کوم د ښځو د ژوند دپاره، هیڅوک راسره موافقه نه، ډېر کم خلک چې راسره موافقه دي، ان تر دې چې ځینې نجونې هم موافقه نه دي، ځکه چې دوی د هغه فکرونو سره روزل شوي چې کومې د دوی د کور نارینه لري. نو دوی دا نه شي برداشت کولی، دوی نه غواړي چې ښځه د یو آزاد ژوند ولري، هغه د تعلیم وکړي، هغه د همدارنګه په کاروبار کې برخه واخلي، پانګونه دې وکړي، تجارت دې وکړي. دوی وایي چې نه، باید ښځه یوازې تر کوره محدوده وي. نو هغه ښځې چې په کور کې دي، هغوی هم سم ژوند نه لري، هغوی ته هم دوی سم ژوند نه ورکوي. هغه پیښې تاسو موږ په خپلو سترګو ښه وینو او په غوږونو یې اورو چې له چا پوزه پرې کوي، د چا غوږونه پرې کوي، په چا د مرګ ګزارونه کوي. نو دغه ستونزه یوازینی زموږ نارینه هم له منځه وړلی شي. او بل هغه لوسې نجونې یا میرمنې چې هغوی د ښځو په برخه کې کار کوي، هغوی یو څه ته لاسرسی لري چې خپل پیغام یو مسج چا ته رسولی شي، نو دوی باید هڅه وکړي او هغوی ته هم پوهاوی ورکړي چې ښځې باید په تکلیف نه شي، هغوی ته ستونزې ولاړې نه شي، هغوی پرېږدي چې ستاسو په شان ښه ژوند ولري، ښه ژوند وکړي او ژوند کولو ته یې پرېږدي. زما په ټولنه کې اکثره د ښځو پر وړاندې، هغه ښځه چې ازادي خوښوي، آزاد ژوند لري، غواړي چې کار وکړي خلکو ته، کورنۍ ته، ټولنې دپاره، هغه ځینې زموږ روشن فکر نارینه چې دولسم به هم لوستی وي، له پوهنتونه به هم فارغه وي، ان تر دې چې ماسټري به هم کړی وي، دوی په خپله هم د ښځو پرمختګ نه شي برداشت کولی، هغوی ته ستونزې ولاړوي، هغوی توهینوي، هغوی ته مثلا غیر دنده ښه مثال فیسبوک دی چې د فیسبوک له لارې په جعلي اکاونټونو باندې دوی هغوی ته سپکاوی کوي، توهین کوي، غواړي چې نورو خلکو ته یې سپکه معرفي کړي. نو دغه ستونزې یوازینه زمونږ نارینه له منځه وړلی شي. ښځې بنګي هغه ښځې چې هغوی پوهیږي، دوی باید په کلکه مبارزه وکړي، په یو اتفاق شي، په یو اتحاد شي، همدارنګه باید د خپل حقونه وغواړي، کوم حقونه چې موږ ته اسلام راکړي دي، انسانیت راکړي دي، یو انسان څنګه ژوند کولی شي، هغه حقونه، بالکل ازادي هم. نو ځینې وخت چې کله د ازادۍ خبره کېږي، ځینې فکر کوي چې ازادي معنی د دې چې خدای نخواسته عیاشي یا بی حیایی، دوی ازادي داسې فکر کوي، یا دوی په ذهن کې همداسې اخیستي چې ازادي دې څه ته وایي. نه، ازادي په خپله یوه ښه معنا لري او ستر نعمت دی. همدارنګه چې نارینه آزاد ژوند، ازادي خوښوي، همداسې یوه ښځه هم خوښوي.
ډیره مننه ډیوې، تاسې د ښځو د ژوند د تغییر په اړه وویلې. په افغانستان کې ښځې په بیلابیل ولایتونو کې تاسو ګرځیدلی په بیلابیل ولایتونو کې له بیلابیل ستونزو سره مخ دي، دغه ستونزو د حل لپاره تاسو څه کړی او څه کوئ؟ راتلونکي پلانونه مو څه دي؟
ستونزې خو د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په خاصه توګه د ښځو پر وړاندې ډېرې زیاتې دي. نو زما هیله همدا ده چې زه دلته غواړم د یو څه کم وخت لپاره په هندوستان کې نور هم پاتې شم، دلته کومې زده کړې چې زما دي غواړم چې دا بشپړ کړم او بیرته افغانستان ته ستنه شم. د خپلو زده کړو له لارې نه غواړم چې په عملي ډګر کې هم کار وکړم، هغه هم چې د ښځو دپاره وي. نو زه به ډېره زیاته خوشحاله شم. نو زه هغه وخت کولی شم چې عملي کار وکړم، لومړی باید خپلې زده کړې پای ته ورسوم. نو چې کله افغانستان ته ستنه شم نو د عمل په ډګر کې به خپلو هیوادوالو ته خپل پیغام خپل مسج به زه ورسوم. او هغه ښځې چې له تاوتریخوالو سره مخ دي، ژوند کړاوونو سره مخ دي، له زده کړو محرومې دي او یا هم کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي، د هغوی دپاره کار وکړم تر څو زموږ د وطن ټولې ښځې زده کړې ولري، تعلیم ولري. نو کله چې ښځې زده کړې ولري، تعلیم ولري، نو د هغوی په ژوند کې به ستونزې ډېرې کمې وي. او که کومه ستونزه هم ورته ورپېښه شي نو دی کولی شي ډېر په اسانۍ د منځه ویسي او حل کړي. نو بس هیله مې همدا ده چې افغانستان ته ستنه شمه او په افغانستان کې د ښځو لپاره کار وکړم. هغه ښځې چې ډېر تکلیفونه یې لیدلي دي او لا هم له تکلیفونو سره مخ دي، په خاصه توګه په محکمو کې چې د هغوی غږ هیڅ نه اورېدل کېږي، دوی ته لومړیتوب نه ورکول کېږي، د دوی غږ نه اورېدل کېږي. نو غواړم چې د هغوی سره هم مرسته وکړم.
ډېر مننه. تاسو خو دام راته ووایي چې لومړیتوب به څه ته ورکوئ؟ په افغانستان کې خو لومړیتوبونه هم ډېر دي، ستاسو لومړیتوب څه ده؟
لومړیتوب مې د روانو حالاتو ژغورل دي او له خپلو هغو خلکو سره تر څنګ ودرېدل چې هغوی په رښتینې معنا ټولنې ته کار کوي، هغوی پاک او سپېڅلي خلک دي، هغوی تر څنګ ودرېدل دي او روانو حالاتو ته تغیر ورکول دي. هر ټولنه زمونږ په شان ورته ستونزې لیدلې دي. نو هغې ټولنې هغه وخت بدلون کړی دی چې 15 همدارنګه یا 10 تنه سره یو ځای شوي دي او په رښتینې معنا هوټي قوي ده. نو ټول وطن یا حالاتو ته بدلون ورکړی ده. نو زه هم د دغه ورځې په هیله یم او غواړم د هغو تر څنګ ودرېږم چې روانو حالاتو ته په رښتینې معنا هغوی بدلون ورکوي.
ډېوه، ډېره مننه چې وخت هم راک د وروستۍ پوښتنې په توګه درنه پوښتم چې دغه ارمانونو ته د رسیدو لپاره که ستا په وړاندې خنډونه راسي بیا به څه کوئ؟ او د میرمنو لپاره چې هغه په افغانستان کې ژوند کوي، د هغو دپاره پیغام څه ده؟ د اوس د ازادي راډیو له لارې ستا غږ اوري.
له تاسو هم ډېره زیاته مننه. نو ستونزې او خنډونه خو به حتماً وي، له خنډونو خو خلاصون نشته، په هر حالت په هر وخت کې امکان لري. خو دې لپاره کلک هوډ پکار ده چې زه هم کلک هوډ لرم، ما ته به هېڅکله نه منم. همدارنګه پیغام مې خپل ټولو هیوادوالو ته ده چې لطفاً لطفاً خپلې د کور ښځې، د ټولنې ښځې، د هیواد ښځې ټولې باسواده کړي. هغوی چې تر ښوونځیو پورې خپلې ښځې نشي لیږلی نو حد اقل چې د وسې پوره وي نو په کور کې دې ورته یوه ښوونکي ونیسي تر څو هغوی هم لوستې شي. نو ځکه لوستې ښځې ډېرې ستونزې حلوي شي، هم په کور، هم د کوره بیرون، هم د ماشومانو، همدارنګه د ټولنې. نو پیغام مې همدارنګه ښځو ته هم دی چې افغان ښځو یو په یو موټی شي او یو اتفاق ولري. د ښځو پر وړاندې چې کومې ستونزې دي نو ټولې باید په یو غږ وسوي، په کلک هوډ ودرېږي، د خپل هیواد ښځې چې زموږ وجود دی دوی وژغوري له روانو حالاتو. کله چې د یو هیواد ښځې چې باسواده وي، هغوی رسېدلې وي، نو حتماً هیواد جوړېږي. هیواد جوړېدل یوازې په نارینه وو نه دی، په ښځو هم دی، باید ښځې هم پکې برخه واخلي. مننه له تاسو.